کابل کې د ماشام مشپاش بچي سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشامنی خبری مجله زفرې با ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر مانی وای امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر وروستی او لاسلیک سي مشروطه منځپانګه لري. دا مو د خبروینې د سر موضوع ده. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد الله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ټاکنو کمیسیون سبا د 300,000 جنجالي رایو ځانګړی تفتیش پیلوي. ناټو وایي افغانستان کې په مشروط ډول خپل پوځیان کموي او امریکا جاپان ته یو الوتکه استوي چې هلته په یوه بیړۍ کې قرنطین شوي امریکایان بیرته خپل هیواد ته ولېږدوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې سبا یک شنبه د 300,000 جنجالي رایو نمونهي تفتیش او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو عملی کول پیلوي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات وایي چې دغه بهیر به د نوماندانو او خپلواکو څارونکو په حضور کې ترسره کیږي او دوی غوښتنه کړي چې ټول بنسټونه باید خپل څارونکي ورولېږي.
د دلوی په وشتمه نیټه به ټاکنو خپلواک کمیسیون د تفتیش او بیا شمیرنې او همدارول د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د فیصلو د تطبیق لړۍ پیل کړي. دغه بهیر به سبا ته نیمې بجې پیلېږي او موږ د ټولو هغو بنسټونو څخه چې دغه پروسې څخه نظارت کوي له دوی څخه مو په رسمي ډول د دې غوښتنه کړې چې دوی دې دغه پروسه دقیقه وڅاري تر څو شفافیت تضمین شي.
ټاکنو کمیسیون وایي چې د رایو بیا شمیرنه د بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننګرهار، هلمند، کندهار او کابل په ولایتي کمیسیونونو کې کیږي او ځانګړې پلټنه یا تفتیش د کمیسیون په مرکزی دفتر کې. د ناټو عمومي منشي وایي افغانستان به یوازې پرې نږدي خو چمتو دي چې په دې هیواد کې په مشروط ډول خپل پوځیان منظم کړي. ینس سټولټنبرګ د مونیخ امنیتي ناسته په څنډه کې نن وویل چې د ناټو 14,000 پوځیان افغان قواوو ته روزنه ورکوي تر څو افغان امنیتي قواوې وکولی شي له تروریزم سره مبارزه وکړي او د سولې لپاره شرایط برابر کړي.
وی آر نوت لیوینګ افغانستان
مونږ افغانستان نه پریږدو خو چمتو یو چې د خپلو سرتیرو کچه تنظیم کړو، هغه هم په دې شرط چې طالبان دا وړتیا او اراده ولري چې تاوتریخوالی راکم کړي او رښتینی جوړجاړی ومني، داسې چې د افغانانو ترمنځ خبرو او تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او دا ډاډ رامنځته شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي. د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له لویدیځو چارواکو سره بیلابیل ناستې درلودې. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي امریکایي چارواکو له هغې ډلې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ولسمشر غنی ته ویلي چې له طالبانو سره د دوی د هوکړې منځپانګه مشروطه ده. په خبر پاڼه کې د امریکایي چارواکو په حواله راغلي د توافقنامې هیڅ بند بې شرطه نه دی او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو جزئیات یې ور نه کړل. د تخار چارواکي وایي چې د دغه ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د طالبانو د سری قطعې مرستیال او د دغې وسلوالې ډلې یو قومندان وژل شوی دی. د دغې قومندانۍ لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې جلال سیرت او مولوي احمدالله طالقاني له 5 نورو طالبانو سره په تیره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. بل لور ته د 215 متل قولي اردو وایي چې کندهار ولایت کې د جګړې پر مهال 5 طالبان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د قولي اردو ویان خواجه یحیی اولوی ویلي چې دغه جګړه په میوند ولسوالۍ کې شوې، طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. امریکا وایي جاپان ته یوه الوتکه استوي چې هلته په یوه بیړۍ کې قرنطین شوي امریکایان بیرته خپل هیواد ته ولېږدوي. دغه بیړۍ چې جاپان کې یوکوهاما سیمې ته رسېدلې د فبروري له 3 را په دې خوا له دې ویرې قرنطین ده چې پکې سپاره کسان کرونا ویروس ونه لري. په توکیو کې د امریکا سفارت نن وویل سبا به یوه چارتر الوتکه جاپان ته واستوي. دغه کسان به امریکا ته له رسېدو وروسته هم د 2 اونیو لپاره قرنطین وي. جاپان ته په رسېدلې بیړۍ کې شاوخوا 3,200 سپرلۍ او عمله سپاره ده چې په منځ کې 215 کسانو کې د کرونا مثبتې پیښې لیدل شوې دي. ایران ویلی که اروپا دغه هیوا ته معنا لرون کې اقتصادي ګټه برابر کړي، تهران به لیواله وی چې په بشپړ ډول لاټومي هوکړه سره سم چلند وکړي. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف دغه څرګندونه تیر ورځ د مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وکړي. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو په 2015 کال کې د اټومي پروګرام هوکړه لاسلیک کړه. د دغه هوکړه لاسلیک کوونکي اروپایي هیوادونه بریتانیا، فرانسه او جرمني هڅه کوي چې دغه تړون همداسې وساتي. او وروستی خبر دا چې د سوریې حکومت تایید کړه چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوریې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوریې دولتي خبری اژانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او سپاره کسان پکې وژل شوی دی. دا په یوه اونۍ کې د سوریې او ترکیې ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د سوریې د پوځ دوهمه الوتکه ده چې وشتل شوې. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه د رادیو واوریدل. اوس په د هوا حالات له فیروز عزیز خبرو.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لوی ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتي ګراد په درجه وړاندوینه سوې ده. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي شپږ. هرات اسمان نیمه ورځ، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه یو. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه څلور. مزار شریف اسمان ځای ځای ورځ، د تودوخې لوړه درجه څوارلس او ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه نهه.
وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. د افغانستان ولسمشر مړی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره راتلونکي موافقه مشروطه منځپانګه لري. تمه ده د موافقه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې اړه زیاتوي.
دیانو سره شتیوی دیدی چه آلمان او ناروی دی دوار وراندیش کرده دی دینا داشت مرمی دیدی چه با داغت دوزیونی چه با چیخ دیدی.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د څارونکو نه حضور له امله د جنجالي رایو د تفتیش بهیر سبا ته وځنډید. هخوا په خوست کې به مو د حکومت تر څنګ د نشه یي موادو د کرکیلې پر ضد د قومي مشرانو د یو بېسار اقدام خبر کړو.
شکایت دی درخیلو په حدودو کې چا نشه یي مواد خرڅول په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرانو دیني علما کرام د دوی سره پریکون اعلانوي او د پریکون سره سره که بیا هم دوی دې ته ورته عمل وکړو د کوم د قومي شورا لخوا به د دوی کور سوځول کیږي.
دا د خوست یو ځای اوسیدونکی و چې د وروستۍ پریکړې په اړه یې راته وویل. دا مجله مو تشپږ نیمو بجو ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران ویلي چې له طالبانو سره ژر لاسلیک کېدونکې هوکړه مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبرپاڼه کې راغلي دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د دفاع وزیر مارک اسپر او زلمی خلیلزاد د مونیخ امنیتي کنفرانس په څنډه کې تیر ماښام له افغان ولسمشر سره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام په جرمني کې د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر سره په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد او د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حضور درلود او وکتل. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې امریکایي چارواکو له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي له طالبانو سره د هوکړې هیڅ بند به شرطه نه ده او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دوی ویلي چې واقعیت او اصل موضوع دا ده چې طالبان حاضر شول له جنگ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ارګ خبر پاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او طالبان باید له تروریزم سره مخه ښه وکړي او له جګړې لاس واخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر راواخلو خو طالبانو نه په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړی او نه یې هم خپله تر اوسه د موافقې د منځپانګې په اړه په ښکاره ډول څه ویلي دي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رویټرز خبري آژانس ته ویلي و چې امریکا او طالبانو د تشدد د کموالي موافقه کړې ده. د چارواکي د خپل دندې د حساسیت له امله د هویت د پټ ساتل کېدو په شرط خبرې کړې دي. د امریکا د حکومت د چارواکي په مونیخ کې د امنیتي نړیوالې غونډې په څنډه کې له رویټرز سره خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د اوو ورځو په موده کې د تشدد پر کموالي موافقه سوې، خو دا پریکړه باید وشي چې له کومې ورځې به عملي کېږي. که څه هم امریکا او طالبانو د احتمالي لاسلیک کیدونکو هوکړې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هوکړه به د فبروري په 9 نیټه لاسلیک سي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه هوکړه په جرمني یا هم په ناروې کې لاسلیک سي.
تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه دې امداد فروری تر اخره پورې دغه یو وخت خدلو.
ښاغلی دین محمد زیاتوی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به د طالبانو د سیاسي مرستیال او د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مرستیال ترمنځ لاسلیک سي.
هغه د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکو توافق وروسته باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره پلاوی مشخص شي. ناصر شفیق له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. دغه مرکه بیا هم زموږ همکار رحمت الله افغان کړي په ګټه به وره.
بین الافغاني تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري ترمنځ رامنځته کیږي، نو په کار ده چې دواړه لوري وته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري. د حکومت لخوا نه دا اړتیا لیدل کېږي چې باید حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي اقشارو او د ولس خاموش اکثریت ترجمان وګڼي. په دې معنی چې حکومتي پلاوی چې اوس د حاکمیت دعوه لري، باید په حکومتي پلاوی کې د حکومت مامورین نه اوسي یوازې، بلکې د افغانستان د ټولو پرګنو څخه پکې رنګ موجود اوسي، تر څو واقعا د وسلوالو مخالفینو سره د ولس په نمایندګۍ خبرې وکولای
شي. شفیق صاحب، دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دننه یا د سیاسيونو ترمنځ یو اجماع نه درمنځته شوی، پلاوی نه ټاکل شوی. دغه پلاوی نه ټاکل کېدل د راتلونکو خبرو د پیل لپاره څومره خانو معنی ګرځېدای شي؟
زم دا وایم چې کله د ټولو سیاسي اقشارو پرګنو او حتی د اندونو د خاوندانو اجماع په د سولې په رابطه باندې رامنځته شوی نه وي، نو څنګه حکومت د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا لري او د سولې مقابل لوري سره یعنی دی ناسته کوي؟ نو په کار دا ده چې دی لومړی یو ملي اجماع د سولې په رابطه په کوم نقاطو موږ سره اتفاق لرو، په کوم اختلاف لرو، په کوم کې تنازل کولی شو، په کوم کې تنازل نشو کولی، په دې رابطه یو ملي اجماع په کار ده. د افغانستان حکومت فعلاً دا وړتیا نه لري. په کار ده چې ژر تر ژره کله مذاکرات داخليږي پراخې سیاسي اجماع د لارې نه دوی یو ملي اجماع رامنځته کړي، تر څو واقعا د افغانستان د خلکو ترجماني وکولی شي. او همدارنګه طالبانو له په کار ده چې طالبان هم داسې فکر ونه کړي چې د جګړې د یو ګټونکي لوري په توګه باندې، یا دا ووایو چې د امریکایانو سره لومړی مطرح کېدونکي لوري په توګه باندې، بیا هم هغه زړې ببولالې تکرار کړي چې ووایي چې موږ ګټلې، موږ به اصل حکومت وري کوو. نه، دې لپاره چې افغانستان د ورستنی ملي ثبات، سیاسي ثبات او استقرار څخه برخمن شي، دواړه باید د خپلو لوریو ترمنځ داسې یو سیاسي پراخه قشر رامنځته کړي چې نور په افغانستان کې د قدرت په ګدۍ باندې جګړه رامنځته نه شي.
د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د سلواغي دلویش پر وشتمه له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له یو دیرشمې کلیز سره سمه ده. دا ځل دا ورځ په داسې حال کې رارسېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په څو پړاو خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر هم خبرې کېږي. اوس پوښتنه دا ده چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، د شوروي ځواکونو له وتلو سره به یې توپیرونه او ورته والی څه وي؟ فیروزه عزیزي په دې اړه تفصیل راکوي.
نن د دلوي د میاشتې شپږویشتمه نېټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له یو دیرشم کال سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر یو څلوېښت پړاوونو مذاکرات وروسته افغانستان پرېښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي، چې په ترڅ کې دواړه لوري له دغه هېواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسېږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، د شوروي او امریکایي ځواکونو په وتلو کې به توپیرونه او ورتهوالی څه وي؟ د سیاسي چارو پوه عمر شریفي د افغانستان د دولت اوسنی وضعیت له 1999 کال سره پرتله کوي.
تفاوت با سال 1989 و بعد 92
توپیر یې له 1980 او وروسته 1992 کال سره دا ده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځوي وو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځېدلی وو. هیچا د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژاند او هغه بلاک چې دا هیواد یې په رسمیت پیژاند له منځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندګلوي ویلری او پنړیواله کچه هم د ترهګری د غواخ لاړخه یو مهم هواد ګڼل کیږي.
نو موړی وای بل مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمينه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو ډیر سکاله وړاندې دوه ستر هوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه محل دولتونه د مجاهدینو له حضور پرته توافق ته رسیدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضور پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپوه حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، د دغو دوو ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال رانوتي وو، خو امریکایي ځواکونو بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګېږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1990 کال کې دوه قطبي ځواک د لمنځه وړلو په حال کې وو او د شوروي پر رهبرۍ د کمونیستي بلوک د امریکا په ګټه د تک قطبي یا یوازنی زبر ځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمینه برابره کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د څارونکو نه حضور لامله د جنجالي رایو د تفتیش بهیر سبا ته وځندید. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي کچیرې د شکایتونو کمیسیون سبا هم خپل څارونکي ونه لیږي، دوی به د قانون پر بنسټ عمل وکړي. تفصیل ناجیه صاحب راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون به سبا یکشنبه د جنجالي رایو د سمپلونو د تفتیش بهیر پیل کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څارونکي تر اوسه د دې بهیر د څارنې لپاره نه دي معرفي شوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې درې ځلې له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتل شوي چې خپل څارونکي دوی ته ولیږي، خو نوموړي وویل کچېرې د شکایتونو کمیسیون سبا هم خپل څارونکي دوی ته ونه لیږي، دوی به د قانون پر بنسټ د تفتیش بهیر پیل کړي.
نو تقریبا درې ځلې په رسمي او غیر رسمي ډول له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون څخه غوښتي چې له تفتیش بهیر څخه د څارنې لپاره خپل څارونکي ولیږي، خو تر اوسه یې نه دي لیږلي او دا سبب شوی چې دا پروسه وځنډیږي. خو که چیرې سبا هم دوی حضور پیدا نه کړي، موږ د قانون په اساس سبا 8:30 دقیقې خپل ځانګړی تفتیش پیلوو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د شکایتونو کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له 1,00,000 مشکوکو رایو څخه 10% او له 1,02,000 رایو څخه چې له ټاکلي مودې مخکې یا وروسته کارول شوي 15% یې ځانګړي تفتیش ته ځي. مخکې تر دې د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د شاوخوا 300,000 رایو په اړه جنجالونه موجود وو او یو شمېر ډلو د بیا شمېرنې غوښتنه درلوده. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ویان مرستیال محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې سبا یکشنبه به د دوی څارونکي له پروسې څارنه وکړي.
د دواړو کمیسیونو ترمنځ په ناسته کې به بېلابېلو اړخونو خبرې وشوې او سبا زموږ څارنې ټیم کمیسیون ته ځي او چمتو یو له تفتیش بهیر نه څارنه وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د ټاکنیزو شکایتونو لخوا له رامنځته شوي ځنډ څخه انتقاد کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید ژر تر ژره دا بهیر پای ته ورسوي او د ولسمشرۍ د ټاکنو وروستي پایلې دې اعلان کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
خوست به ورسو نن د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند د حیدر خیل قوم د نشه یي توکو پر خلاف یو بېساری قومي تړون وکړ. په دې تړون کې راغلي که په دې سیمه کې چا نشه یي توکي وکارول یا یې پیرو پلور وکړ نو هغه سره به ټولې کلیوالي او قومي اړیکې پرې کیږي او په ګډه به یې له قومه شړي. په دې اړه تفصیل نجیب العالو خیل راکوي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو د نشه یي توکو د کارونې همدارنګه پیر او پلور پر وړاندې قومي تړون وکړ. یا تړون چې خلکو او رسنیو ته د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې ابلاغ شو پکې راغلي که د حیدرخیلو قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کیږي. د حیدرخیلو یو قومي مشر خانولي وویل دوی په کلکه تړون کړی چې په خپل قوم کې نشیان او د نشه یي توکو کارو باریان نه پریږدي.
مو قومي تړون داسې کړی دی ټول مشرونو ځوانونو کشرونو مولایونو د خپل خور ناسیم خردار بلو سیم خردار دمنه چې زه دا کې چرسیون پوډوریون شیشه والا دب نه کی که بیا وکړل بیا نو کرسیزو کړی برود وطن کې خوست کې اسمرخل پولیسوالۍ کې نه پریږدي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد هموي که څوک په کلي او قوم کې د نشه یي توکو په استعمال یا پیر او پلور ونیول شي د قومي اربکۍ په واسطه یې حکومت ته سپاري.
دا کلک موږ معنی کړی دي. حیدرخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرونو ته وظیفه ورکړې چې په هر ځای کې پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپورئ. دا په سلسله په سمال خیلو رسیږي او په مندوزایو به رسیږي. دا تړون ټول مشترک موږ دا کړی ده.
د دې تړون په ترتیب او تنظیم کې د حیدرخیلو قوم مدني فعالانو روڼ اندو او ځوانانو هم ونډه اخیستې او یوه ګډه پریکړې هم لیکلې ده. د یاد سیم یو ځوان رشید الله همدر د دې تړون د لیکلو مسایلو په باب وویل
کای دی درخیلو په حدودو کې چانه شی مواد خرڅول په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دینی علما کرام د دوی سره پریکون اعلانوي او د پریکون سره سره بیا هم دوی د تور ته عمل وکړو. د کوم د قومي شورا له خوا به د دوی کورس وزول کیږي او د حیدرخیلو د حدودو د کلمرو څخه به دوی شړل کیږي. بعضی د نشي موادو په برخه کې لکه درملتونونه او ګولای شربتون ولید انداشن ستنی دی دغه په خاطر مم د پریکړلي کې و مدالي کلی د چاوي به پرته د ډاکټر د توصيه نشي مواد په خلکو نه پلو.
د خوست د ولایتي شورا غړي نورشان اورانی ول کسان د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ کې تر ډیره خلک د علم په غاڼه سنبال دي خو بیا هم د نشي توکو استعمال همدارنګه پیر او پلور پکې موجود وو.
زه د دې تړون هر کلی کوم او نور خلکو ته نور ولسوالۍ ته نور ولایتونو ته دغه تړون باید الهام په توګه باید وکړول شي ترڅو نور قومونه هم راویښ شي او ورته تړونونه رامنځته شي.
بلوري ته د خوست اسماعیل خیل او مندوزي ولسوال محمد اکبر زدران بیا تړون په باب وایي دوی به وتوانیږي چې د ولس په ملاتړ تر ډیره د نشه یي توکو د استعمال او قاچاقو مخه ونیسي.
همدا ولس کولای شي زموږ سره کومک وکړي په دې برخه کې هغه څوک چې مواد مخدر خرڅوي او تجارت کوي استعمالوي که دا ولس زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرګو ان شاء الله العزیز په سلو کې 100% به دا د منځ ځي.
یاد دیوی تر دې مخکې د خوست د دوه نورو سرحدي ولسوالیو شمال دوه مونده او ګربز ولسوالیو اوسیدونکو هم د قومي تړونونو له لارې پریکړه کړې وه چې نوي ښوونیز کال کې به خپلې نجونې او هلکان ښوونځیو کې شاملوي او که چارې دې قومي پریکړو سرغړونه کوله د یوه اندازه مادي جریمې په خوا کې به د قوم خلک ورسره د کلیوالي او قومي اړیکو پالل پریږدي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
او د دې مجلې وروستۍ موضوع په پا پاکستان کې عدالتونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت درخواستونه منلي او د هغه پر ضد جوړ سوو 500 مقدمو کې په ضمانت د حق د خوشي کولو امر کړی دی. د پښتین یو وکیل سید اختر نن مشال راډیو ته وویل چې امکان سته منظور پښتین نن له دیر اسماعیل خان زندانه خوشي سي. احمد شاه اعظمي له سید اختر سره په دې اړه مرکه کړې.
او د پنځور کې د ضمانت وشو او نور کوم د وزیرستان کې هم خیرونه دي باندې په خور کې هم خیرونه دي په جیل پر کار باندې دي عدالت پر کار باندې دي په پنځه خیرو کې باندې دي او پنځور خیرو کې د ضمانت خلاص شو.
پنځه اف آی آر چې تاسو یاد کړل چې د ضمانت وشو دا پنځه کم کم اف آی آر نو کم مقدمه وي
دا باندې 120 دی چې بای د ریاست خلاف جنگ شروع کړی دی پدمنه نو چې کوم ځای تورونه لګېدلی چې عرب د پاکستان دی عین بنیادینو کاته چې له فرضي کړی دا او عین خلاص خبرې کړي دي نو هغه فایره ما او کوته هغه ریکارډ ما او کوته چې په ټولو کې څوک دا وکیل ما ما عدالت کې مونږ په بحث کې راځي چې ضمانت مونږ لاره کو هغه ضمانت کې هم دا شی نه لیکل چې فلال سره داس چې کوم دی د ریکارډ مطابق دا شی نه سبب دی دمنه چې کنه دفعه هغه دفعه ټول ځادي وار اگینست سټیټ د حکومت یا د ریاست خلاف جنگ کول یا د فوج خلاف خبرې کول یا د نړۍ د عین نکات چې مغری کار کې راځي سم مشته ده د دې خبرې منظور په تقریر د دې خبرې کړې دي نو دا چې کوم موږ عین د هغه پرنسپل هیومن رائټس کوم آرټیکل دی چې هغه مو آرټیکل نه واخلا اتم شل آرټیکل په اته باندې شل آرټیکل دا چې کوم آرټیکل دی د دې کې موږ د نړۍ بشري حقوق چې یو انسان ته دی هغه په خپله سره تړون لري شي یو انسان چې د پاکستان یو شهري چې هغه یو جرګېلا تقریر هم کوي شي او هغه نه علاوه دا چې کوم دی یو تړون او یو تقریر او نور چې کوم هغه د اسوسییشن دی چې په خپله سره تړون لري هغه لري شي نو موږ دا خبرې کړې چې بای ماته د پښتنو د ژوند هغه دې دا کار کوي چې کوم هغه تقریر کوي هغه تقریر بیا او اردو کې څنګه مکړه دی او اردو او تقریر هم مکړه تر په باندې نه تاریخ او نن ډېټ او مشهور شو چې دا شاوی چې دا تقریر کړي دي ځان لیکل دي هغه پښتو کې تقریر کړي او دی بیا په اردو کې هغه تقریر ریکارډ هم نشته تقریر ویډیو هم نشته دی تقریر نو هغه دي ځان لیکل چې مکړه دی او چې کله تر دې مکړه دی هغه نه تاریخ شته نه نوم شته نه نوم شته مشهور شته هغه دي ځان لیکل چې منظور دا خبره کړي دي ځان لیکل کړي دي ماشه پر کار نشته دا دایي خلاف هم دا خبر ملل
شنو اخر پښتنه می داد چې تاسو څنګه وویل چې په 500 مقدمو کې د ضمانت منزور سو نو آیا د خوشکېدو یا پریښودو اعلان عدالت وکي کنه دی به خوشکیز بیا څه وخت
کله ټول د ضمانت یان مون ورکړل عدالت چې کوم مونږه زار ضمانت وخت چې دونه ضمانت یان راولې تاسو راولې چې هغه جیدادې یو عدالت اړه وکړي چې دا څه کسان مونږ راولې چې هغه د نقد په تلدارې پاکستان دریم کاری په لري هغه جیدادې هغه مونږ ورکړل هر عدالت مونږ ورکړل چې هغه تلدارې نقد درې د کوم جیداد لرلو درې لکه چې جیداد هغه مونږ ورکړل په څور لام ورکړل په ټانګ لام ورکړل او د ډیرو لام ورکړل او هغه عدالت هغه اړه وړي چې بای دا ما ته ضمانت خلاص کوو د مالا زره ضمانت چې کوم ما وخت په پاکستاني ضمانت پیسې مال راکړي ضمانت یې هم راکړي وړي مال راکړي جله چې خلاص کړي
شنو بیا ولې لا نه دی خلاص شوی چې هغه دا ورتل چې دی خلاص کړي
دا چې کوم ځای اړه دا ریکارډ وایو سره به یې هند راوړي په لاس کې به راوړي او ولته وایي کې ورلو کوي او د مور چې کوم پر پور او د ډیریکټ جیل فاصله چې تقریبا یو ګڼه ډالر دی نو ان شاء الله چې څلور بجې 3 بجې پورې به دا خلاص شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین مدافع وکیل سعید اخترو. دوستانو په دې سره زموږ د نن ورځې خبرونه البته د پښتو خبرې مجله پای ته ورسېده. مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او زموږ خبرونه مو اوریدلې. که غواړئ بیا یې واورئ په تکرار بڼه د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ شئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. درې مجله زموږ کار سید سمیع بسرانی کې ښه راغلی.
تشکر.